افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري د دیخ پرونی ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو له هغه ګواښ وروسته چې ویلی یو نامه سره به همکاري ونکړي ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره به ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د یو این نیوز ویب پاڼې د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د طالبانو په ګډون له ټولو ښکېلو اړخونو سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او دا سازمان به هغه ماموریت مخته یوسي چې امنیت شورا ورته ټاکلی دی. هغه زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تل خپل ماموریت تعقیب کړی او هغه هم بې پرې او په ښه نیت سره او دا سازمان تل پر هغو نورمونو درېدلی او هغه یې مخته کړي چې د بشري حقونو او مساواتو پیغامونه ورکوي. ښاغلی دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د لا زیاتې محوه کېدو د پرېکړې په اړه څرګند دریځ غوره کړی و. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یوناما ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د وزارت د یوناما په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې وکړ چې یوناما د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری یې ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. د دغه قانون په یوه برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټېدل ضروري دي او غږ باید په عام محضر کې وانه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې په حقیقت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره نورې لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ له لوري په خبره کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي د پنجشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ته تم کوي او له دې چلند استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاحي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکو غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول، د دې هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د دې هېواد د هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه F-14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندانو. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټرې د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو او اوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرووی هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. د پویو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو پاړه چې کابل ته واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
das wurde del chemuk qanun palikad aw mujrimin mo afghanistan ta wastawal sma pa nazar da qanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditub la para da kar zaruri dai khokhim che watwani do che al khpal o sharikano sara da kar tar sara klo da germany aw afghanistan ya taliban tarmanz tamas nashta
da germany hukumat weildi che dugo atwisht tan aw afghanano jidi jurmuna kriwo aw da haq نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پورې 14 کلن نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغان انجونو خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري متحده عربی اماراتو کې د هیواد چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او انجونو د حقوقو پر مسلې خبري کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د جمی پورس په ابوظبي کې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالي لانا نصیبه سره وکتل. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان شزون جنو د حقوقو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوه ده او ټینګار شوه ده چې د افغان شزو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډي هڅه وشي او لارې چارې د ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادې لري د اگست په 28 منافس شو. د طالبانو د دې قانون لمخې د شزو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې له شپږم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پورې بندي کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ پرکونونه پارولې دي. د افغانستان د شوزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستيال سره د غونډ پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان شوزون جنو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د شوزو انجونو پر زده کړو ټینګار وکړه، ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان شوزو انجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیايي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان شزی او انجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
ګران دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سمره یو لور و، خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړي بل چیرې واده وکړې چې سره مجبورې کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري.
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن هم دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیور ته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیورو لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه بونزي لیورته نکاح کیږي.
اوه څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنې عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپله